پرسوه کاله پخوانی فوسیلونه د ووهانیان د جیولوجی د پوهنتون استاد ژین بینګ او ملګرو یې د دوشانتو په سیمه کې موندلې دي.
له دې سره قدر منوریدونکو، دولس نیمې بجې شوې او د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي، خو له هغه مخکې اجملان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشینی ښودلې. ارمان لوڼی وړم ورځ ناوخته په بلوچستان ایالت کې وژل شو چې د کورنۍ غړي ملامتي د پاکستان د پولیسو پر تشدد اچوي. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي. د پوځي عملیات په تیرو څلیر ساعتونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي دي. د ایران یو مهم چارواکی ویلی د ایران د فضایي څېړنو په مرکز کې ور لګیدلی دی چې درې ساينس پوهان یې مړه کړي. پیښه په تهران کې شوې. د ترکیې او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. د رسنیو د رپورټونو له مخې دا غونډه به د فبروري په 14 جوړه شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د امریکا او مکسیکو سرحد ته به 3,550 نور پوځیان واستوي. د وزارت په حواله د دې کار هدف له سرحدي اجنټانو سره همکاري او هلته د 240 کیلومتره په اوږدوالي د اغزن سیم د غزولو تنظیمول دي.
او اوس هم د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام
زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو څېړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې، د خلکو نظر اورو او دا به هم واورئ چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو مسله کوم ځای ته ورسېده. خو له هر څه وړاندې راپور ولسمشر محمد اشرف غنی وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشر زوین انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو د راوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي.
د کمیسیونونو اصلاحات ګسترده میایه چون اعتبار خود پیشروی ملت افغانستان.
په کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راځي ځکه چې د ملت پر وړاندې خپل باور بایللی دی. د ټولو قشرونو ترمنځ په دې اجماع ده چې په دې کمیسیونونو نور باور نه لري. قانون تعدیلیږي او د مشورو پر بنسټ تغیرات راځي. په راتلونکو انتخاباتو کې ټول رای باید بایومیټریک وي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه له هغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروسته یې نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د څار بنسټونو دې ټولو ته په کتو ویلي چې دا کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولی. ټاکل شوي د افغانستان د ولسمشر ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسي جرګې انتخابات د 1390 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نوم یې حکمت لادی د مرک ټاکنو ته خو وکت خوشبینه یو چې ترسره شي، خو که و نه ځنډېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره شي.
نوم یې دلاغا مسلم دی. نو موږ خوشبینه لرو په دې چې کچېری سوله راشي او په ساحاتو کې امنیت شي، هلته مرکزونه مرکزونه پرانیستل سي الته در سارني لاندي وي يعني د شفافيتو يا د کمیسونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکي بغدادي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د څړلو مرحله پیل شوی ده چې د دالوی پښپړسمه بعد کاندیدانو لمړنۍ لیست اعلان سي د انتخاباتو د قانون لمخه هر هغه څوک چې سل زره تذکيري ولري مسلمان او افغان وي دولتي رسمي دنده ونلري په جنایتونو تورن نوي دوه ګونی تابعیت ونلري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي کولای سي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست د حقوق پوهانو د انجمن بیان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا ویاند مروه امینی ملمانه دي ملمنو ته خراغ لاس وایم محترم حق پرست سب کدر ته و چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څوره زپاتې دی او تر اوسه پر یوتونو کارونه بشپړ شوی دی مهرباني
ډیره زیاته مننه په لومړی قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشری او درې نوې ټاکنې چې پاغه کې ولایتي شوراګانې ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخې ته چې خوشبختانه باید وایي چې اتلستنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسون ته وسپارل چې دا کار دوام لري نن 10 تاریخ دی ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پوری به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي او ترڅو بیا د شکایتو کمیسون د محلويش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست سره شریکه دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون نهایي لیست اعلان کړي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وو پیژندل سي هغه رسمان نوماند یا کاندید دی هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش
حبیب صاحب دا چې تاسو قانون پوي د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د انتخاباتو قوانینو د یو کاندید لپاره چې جمهور ریاست لپاره کاندیدګي کوم شرایط وضع کړی دي او د کمیسون لخوا د حکومت کارونه چ روان دي آیا دغه شرایط چې کوم قانون کې ورته وړاندوینه شوی ده دوی به څه کړی دغه عملي کی
بسم الله الرحمن الرحیم افغان صاحب تاسو ته سلام او د بحث ګډونوالو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې یو لړ شرایط د نوماندانو لپاره وضع شوی دي د ولسمشری ټاکنو د لومان لپاره د شرایط موجودیت کې لومړی شرط د افغانیت دی چې هغه باید افغان اوسېږي او سن باید 40 کلن اوسېږي پوره کړی اوسېږي او په بشري جرمونو باندې متهم نه اوسېږي د دې ترڅنګ باید رسمي دنده په دولت کې ونه لري باید یو لک د رای ورکونکو کارتونه ورسره وي او هغه د کارتونو مهدف دغه د سټیکر چې اوس اعتبار سټیکر در تذکرو ته ورکول کیږي د دې ترڅنګ باید دغه د شل ولایتونو نه د ولایتونو په فیصدي 2% باید د هر ولایت نه وي د شل ولایتونو نه خپل موافقین لزان سره ولري او زه نور شرایط چې په قانون کې وضع شوی دا باید یو نومان ولري ترڅو د ولسمشری زو ټاکنو لپاره نومان سي یعنی یو مقدار پیسې هم ملتغه کې خودل کېږي تضمین په توګه باندې نو د تر کومه حد پورې چې لیدل کېږي ځینې نوماندان متاسفانه په دغه شرایطو باندې برابر نه دي
خته دا ونه وکړه چې دند ځینې کسان دل کېږي اوس هم دند لري او دوی بیا په خپل څوکۍ باندې زور کې هم د سوي چې د څوکۍ موږ د قانون یا د مصلحت لمخه د څوکۍ باندې موږ راغلی او توافق مو کړی ده نو دغه د دوی نمائندې
هغه شرایط کنه راځي چې دوی باید استعفا ورکړي.
د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې دوی خپلې چارې مخته یوسي. موږ هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون به د هغه اشخاصو دندې چې لري رسمن یا فرد مثال کوم مشخص ډول باندې وم اجرایي رئیس یا د هغه معاون هغوی به له لیست نه حذف کړي، په نهایت دوی ته به اجازه ورنه کړي تر څو په ابتدایي لیست کې پاتې شي، ځکه دوی د قانون خلاف دي. د انتخابات قانون د څلور څلوېښتمې مادې د حکم په اساس باندې هلته هغه اشخاص ښودلي چې څوک څوک کولی شي چې کله کولی شي چې یو نوماند شي، یعنی خپلې وظیفې نه باید استعفا ورکړي. د درېیمې مادې شپږمې فقرې په اساس باندې، یعنی کله چې یو دولتي مامور څوک کیږي هغه باید له خپلې دندې استعفا ورکړي او استعفا لیک د خپلې دوسیه کې یو ځای کړي او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته دا وښيي ورته. خو لکه چې څنګه لیدل کیږي، بیا هم وایو چې په دغه برخه کې انتخاباتو کمیسیون جدي غوښتنه لرو، هغه څوک چې د خپلې دندې استعفا نه ده ورکړي او یا نه ورکوي ورته د هغه د ابتدایي لیست کې د هغه شتون باید نه وي، ځکه دا به د قانون خلاف پریکړه ده که چیرې انتخاباتو کمیسیون دا کوي، ځکه د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې دغه اشخاص رسمیت هم نه لري که موږ وایو بس حقوقي کو تخنیکي برخې ته رسو، ول د افغانستان ډېر سلنه بودیجه یا د ډېر سلنه زیاته ملي بودیجه د همدغه اجرایي ریاست له طریقه په مصرف باندې رسیدلې ده. خاص تشریفات، حتی د اجرایي صدر اعظم تشریفات ورکړل شوي دي ورته. نو کله چې رسمي دند دوی لري، حتی د همدغه کمیشنرانو په راستلو کې دوی پریکړې مهمې درلودلې، وي باید دوی له دندې استعفا ورکړې وای.
کنی اوسې کمیشن بحث ته اشاره وکړه دلته که راسو، آیا د قانون نیمګړتیاوې دي که موږ تاسې ورته پام نه کوو؟ د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د تعلیم یو سطح یو معیار ټاکل شوی، خو د جمهور ریاست لپاره نه ټاکل شوی. دلته بحث ډول بحث تخنیکی بحث ته کرا سو دغه نیمګړتیا ته موجوده ده.
موږ متاسفانه په د قانون په برخه کې کله چې قوانین جوړیږي او مسودې جوړیږي، اکثره اوقات په ځای دي چې پاغي کې د ټولنې ضرورت په نظر کې ونیول سي، شخصي علایق او سیاسي علایق او برداشتونه په کې هر څوک خپل په نظر کې نیسي. تاسې فکر وکړئ یو څوک چې د ولسوالۍ شورا لپاره غنومندیږي هغه باید تحصیلات ولري، خو که چیرې د ملي شورا لپاره څوک راځي چې هغه د قانون جوړوي ډېر مهم ندی ګڼل سوی دی.
یعنی
ما مخکې ویلي چې کله د قانون مسوده جوړیږي اغلته هغه مسوده چې څوک لیکي، فرض مثال څوک چې رای بیا ورکوي تصویبوي، د هغه اشخاصو فرض مثال د پارلمان د وکیلانو شخصي علایق په کې نظر کې نیول سوی دي. که احیانا ولسمشر اوس دغه د انتخاباتو اوسنی قانون د 115 ګڼه فرمان په اساس باندې جوړ شوی دی، کله چې دا قانون جوړېده په ځای دی چې ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر باندې په سیستم کې اصلاح راوستې وای، یا د ملي وحدت حکومت په کول کې، یا داسې یو منظم سیستم جوړ کړی وای چې د تقلب او تخلف مخنیوی وسي، سوء استفادې مخنیوی وسي. دوی راغله هغه شخصي عقدې چې په انتخاباتو کې درلودلې هغه دلته ترسره کړي. یادونه زه تر یو نه کوم چې کله چې د انتخاباتو د کمیسیون تشکیل ته موږ وګورو، واضح لیدل کیږي چې دا د حکومت د یو مشرانو په فشاري په اساس باندې دوه معاونتونه رامنځته شوي دي. الان کې چې دارالانشا ده، دارالانشا هلته موجوده ده چې عملیاتي او مالي چارې دارالانشا مخکې وړي، و دلته د عملیاتي معاون په توګه باندې یو
څه په جمهور ریاست انتخاباتو بحث ته خوږ د خو بیا هم راځو. حق پرست صاحب ته درته وایي چې مخکې حبیب صاحب د شرایطو په اړه باندې ښه وضاحت ورکړ، که ته راته وایي چې آیا د کمیسیون دغه ژمنتیا لپاره ځای ده چې همدغه کوم شرایط د یو کاندید لپاره ټاکل شوي دوی به د هغه عملي کوي؟ په داسې حال کې که راسو وګورو، پخوا هم داسې ژمنې شوي وي، خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټول اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګ اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوی ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې، او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسی، د عمر چې څلوېښت کاله یې په دغه ورځ چې دی کله ثبتې نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري، او همدارنګ د استعفا لیک، او د دې تر څنګ ځینې نور مواردې چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګ د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول هم د په پیزیکی اړخ کې په نظر کې نیول کېږي او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه 100,000 د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعلرم راکوي، یا ژغ کوي چې دوه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره سافت نه لري، او یا دا استیکرونه ناقص دي زموږ سره سافت نه لري. دا د سیستم برسید چې دا هم سر تر رسید. راځم د ژمنتیا خبر دی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه ارګان په هیڅ باندې دغه دیموکراتیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري، او د 1155 ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مخته بیایي. نو معلومه خبره چې خپل ټول امور د اساسي قانون، د انتخاباتو د قانون او د ټول وضعي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي دغه پړنه کې مخته بیایي، چې قوانین مکلفیتونه او همدارنګه وظایف یاد کمیسیون ته سپارلې دي، کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی که د شکایتونو کمیسیون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون، د ټاکنو قانون او ټول وظایف قوانین پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به شاهد اوسئ چې د 15 تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی، دا به موږ ټول تطبیقو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي. زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د 1155 غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم مجمن یو چې په پوره ژمنتیا باندې د 15 تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط یې هغه په ابتدایي لیست کې لاندې.
کدر ته چې منی صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر تجربو ته په کتلو سره تل به ژمنې کړې وي چې موږ په خپل وخت باندې خپل کارونه مخکې وړلو، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وي چې په همدې وخت کې به لومړني نتایج اعلانېږي بیا وروسته به خصوص د پمو ګولیدل چې دا قوانین ناقص ول. اوس بیا هم ژمنه کې چې د دالوي تر 15 پورې به دا د جمهور رئیس د کاندیدانو چې کوم نتایج دي هغه اسناد دا څېړي. تاسو باور ستاسې د 15 د دالوي پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وتوانېږي چې دغه وادي سره سم دغه څېړنه بشپړې کړي؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته په بس کې حاضر مېلمنو ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته د دواړو کمیسیونونو لخوا د قوانینو نقص، د دوی د طرز عملونو نقص، او بالاخره د دوی د خپلو ویناو او د خپلو تصمیمو نقص دوی د افغانستان خلکو ته بې اعتباره کړي دي تر یو حده پورې. او ډېر سخت کار ده چې موږ بیا یو ځل د سلام ځل لپاره په دوی باندې باور وکړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لومړیو برخو څخه چې د ولسمشري زو ټاکنو پایل و، دوی ځینې نیمګړتیاوې او ستونزې درلودلې. د مثال په توګه د ځینو نوماندانو چې دوی په ټاکنیزو ټکټونو کې خپل سهم لري، د هغو نه استعفا ورکول دا یوه ډېره مهمه موضوع وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه ورځ باندې دوی باید د جدي خپل مسؤلیت ادا کړی وای او د خلکو سره یې شریک کړی وای چې دوی استعفا نه ده ورکړي له خپلو پخوانیو دندو څخه. د دې ترڅنګ د بې وختو کمپاینونو شاهدان موږ یو، همدا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ځینو نوماندانو ته پالنی ډول کمپاین کیږي. دوی دوی عکسونه، د دوی خبرې، د دوی شعارونه، د ټول کمپاین حسابېږي د قانون له لحاظه. او دا که په دې ډول دوام ولري لکه د ولسي جرګې ټاکنې تر پایه به موږ قانون نقصوو. او همداسې په تیرو ټاکنو کې حتی د سکوت په مرحله کې هم زموږ نوماندانو خپل کمپاینو ته ادامه ورکوله، او حتی د ټاکنو پر ورځ باندې د دوی عکسونه د مراکز او محلاتو سره بند وو، چې په دې کې کمیسیون هم خپل مسؤلیت لري. اوس د اسنادو د بررسۍ په مسله مسله کې چې ډیره مهمه مسله ده، هغه د تابعیت موضوع د نوماندانو هغه سلزره تذکری چې دوی وروړي، آیا کمیسیون کله چې په لومړنۍ مرحله کې د دوی استعفا ته پاملرنه ونه کړه؟ موږ خوشبینه نه یو چې دوی به سلزره تذکرو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي، خو له دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ وینا او زموږ طرحو ته دې په سمه توګه غوږ ونیسي. افغان صاحب نن موږ یو کنفرانس درلودو، په هغه کې مو د کمیسیون کمیشنران هم راغوښتي وو تر څو خپلې طرحې د ښځو د ګډون لپاره دوی سره شریکې کړو. له بده مرغه کمیسیون ګډون نه پکې کوي او زموږ طرحو ته
جواب درته، یعنی تاسو ورته کارونه عادي ښکاریږي که مصروف دي؟
ګورئ، نن میرمن ملیه حسن موږ راغوښتې وه او میرمن حسن تر دروازې پورې راغله، وروسته لغه نه له امنیتي ځواکونو سره یې غږ را وخوت چې ولې ما تلاشي کوي، زه ولسمشر ته چې ورځم تلاشي نه ورکوم، نو دلته خو یې هیڅ نه ورکوم. کمیشنر قانون ته په درنه سترګه نه ګوري، کمیشنر د نظرو بنسټونو طرحو ته په درنه سترګه نه ګوري. به بل ورځ کله چې په رسنیو کې کینو وایي کومې دي ستاسو طرحې چې موږ یې عملي کړو، د کمیسیون موږ نه سم روغ لیونی جوړ کړو.
حبیب صاحب، که راسو دلته چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې د یو نظر بنسټ هغه مشورې څومره مهمې دي باید غوږ ورته ونیول سي، ځکه دې برخه کې د تجربې لري، کار کې عملا فعالیت باندې بوخت دي، ان د یو شفاف انتخابات په ترسره کولو سره مرسته کولای شي؟
افغان صاحب، اصل خبره دا ده چې انتخابات لکه څنګه چې د ولسواکۍ هغه بیک بون یا د ملا تیر حیثیت لري، بدبختانه چې موږ هر ځل ټاکنې د راتلونکي ټاکنو نه بدترې ترسره کړي دي. اصلا باید کمیشنران یا د انتخاباتو اړوند څوک چې مسؤلین دي هغه باید د تیرو تجربو نه استفاده وکړي، هغه نواقص چې دوی لري هغه باید رفع کړي تر څو راتلونکي کې هغه تکرار نه شي او ښې پاکې او رڼې ټاکنې ولري. متاسفانه دا کار ونه سه. د اساسي قانون د 1650 مادې د حکم په اساس باندې لومړی نظارت خپله د انتخابات د کمیسیون مسؤلیت دی چې باید نظارت وکړي. د دې تر څنګ هغه مدني نهادونه چې په دغه برخه کې کار کوي د هغوی صلاح او مشورو ته باید غوږ ونیول سي. ولې متاسفانه کله چې دغه د ټاکنیز اصلاحاتو په نامه باندې څه روان و، بدبختانه چې نه یوازې دا چې د مدني نهادونو خبرو ته غوږ کېنښودل سه، هغوی ته اهمیت ورنکړل سه، هغه څه چې ما مخکې یادونه وکړل چې حتی په تشکیل کې د شخصي لایقو په اساس باندې د دارالانشا غواړي چې دارالانشا هغه رول کم کړي، د معاونیتونو د رئیس ته معاونیتونه رامنځته کړل، یعنې دا شخصي لایقو پالل شول. په اکثر اصلاحاتو په نامه باندې هم همدغسې کار کیږي. اوس فعلاً موږ وینو په انتخاباتو په قانون کې، د جزا په کوټ کې، د دوی په طرز العملونو کې، لوایحو کې ډېرې زیاتې حقوقي ستونزې شته دي. یعنی په تخنیکي لحاظ باندې ځینې لوایحو ته دوی عملاً ضرورت لري چې یو د هغې نه بایومیټریک ده چې اوس تر اوسه پورې داسې کوم شی زموږ یا موږ سره زموږ تر لاسرسي کې نشته دي، او یا دا دي چې دوی عملاً نه لري. په دغه برخه کې موږ اړتیا لرو چې د نواقصو د رفع په خاطر باندې هم د مدني نهادونو هم د حکومت هغه مشروع پیشنهادونو ته د کمیسیون مکلفیت لري چې دا وکړي.
پر اساس مخکې مروه یادونه وکړه، مروه امینی، چې موږ ورته وړاندیزونه ورکوو، او حبیب صاحب ول چې له قانوني پلوه دا ډېر زیات مهم هم دی، ځکه ګټور تمامېږي. او تاسو چې په بخوانۍ بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و، تل هم یادونه وکړه، یوه خبره مو ویل چې موږ ته چا طرحې نه دي راکړې، وړاندیزونه نه دي راکړې. په داسې حال کې چې مخبره مشاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسو طرحې سپارلې، خو بیا وروسته بحثونو کې تاسو ویل چې موږ ته نه دي راکړې. دوی خو عملاً تاسو ته طرحې سپاري، دوی تاسو د دوی طرحې وړاندیزونه او نیکې مشورې ولې نه اوري؟ یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولي که طرحې ناقصې دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله، بدبخت نه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې، د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسیدلي، او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپل دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي، او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه
برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله د څار بنسټونه هغه طرح مشته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه وړاندې کړي، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپل طرح شریکي وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهي ساتک شته د تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیقوي کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیقوي. شکل چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنیو څخه ترلاسه کړي دي د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهي سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی. اجازه راته راکړئ، لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړ، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یو سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه ده. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل په ځان په دې باندې پوکو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پورې کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقو. پر عادي اشخاصو باندې دا خو ته هم په فیسبوک کې خپل یو عکس اچې، زی هم کوم بل څوک هم کوي، نو دا په دې معنی نه ده چې ارادي کس خپل عکس فیسبوک ته داخلي او ځینې شعارونه پورته کوي. موږ وایو چې دا کمپاین
د خبرو په جواب کې خپل نظر څرګند کړي. واقعا لکه د یادونه وکړه، داسې یو څه دي که تاسو عملا طرح وړاندې کړي داسې طرح چې په افغانستان کې تطبیق وړي.
دا خود کمیسیونونو خبره ده چې حکومت خو ټاکنې نه مدیریت کوي. موږ د حکومت د مداخلو شاهدان په ډیرو مواردو کې وو، نو د دوی خپلواکي هغه وخت چیرې وه چې اوس بیا د ټاکنو مدیریت دوی ته ورپاتې سه. په ټاکنو کمیسیون کې خو نه دا ظرفیت شته نه هم دا شایستګي شته چې دوی د ټاکنې مدیریت کړي. پاتې سوه د انتقاد مسله چې دوی وایي موږ تل انتقاد کوو، د انتقاد زمینه دوی موږ ته برابروي. د نن موږ دوی محترمانه راوغوښتل چې راسئ موږ طرحو ته غوږ ونیسئ، دوی نه حاضرېږي، نو موږ چا نقدونه کو څه وکړو. بله مسله چې دوی وایي تاسو سیاسي بحثونه کوئ او تخنیکی بس اقبر صاحب نه زه مننه کوم چې له کمیسیون څخه دفاع کوي، خو موږ دوی هم اوس په رسمیت نه پیژنو. هلته د ټاکنو قانون کې راغلي چې ویان یا باید کمیشنر وي یا همونشي. کمیشنر هاشمي صاحب هغه خو استعفا ورکړي، د ویاندان د مرستیالان د چا دي یو څه وایي، زه په دې نه پوهیږم. بله مهمه مسله دا چې د ټاکنو مدیریت او د دوی هغه توانایي ټولو ته معلومه سوې ده. په دې کمیسیون باندې نه خلک باور لري، نه هم په دوی کې دا ظرفیت شته چې دا ټاکنې ترسره کړي. طرحو ته قانون ته دوی په درنه سترګه نه ګوري. د یو کمیسیون لخوا چې یو دیرش موارده یوازې د ټاکنو قانون نقصه وي چې هغه به موږ ډېر زر له رسنیو سره شریک کړو او اساسي قانون ترې نقصه وي، موږ له دوی نه دا توقع هم نه لرو چې طرحو ته دې غوږ ونیسي. د دوی په بېتوجهي په ټولو مواردو کې ښودل شوې ده.
د دې ستونزو حل د چې انتخاباتو کمیسیون په څار بنسټونو څار بنسټ د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه کې د حل لارې څه دي؟ تاسو یو دی حقوقو په توګه باندې د حل لارې څه دي؟
ګوري افغان صاحب، په کومه ټولنه کې چې قانون نه وي نو هغه ټولنه د ځنګل حیثیت لري. بیا نو
قوانین شته عملي کیږي نه
رازم هم دیته، یعنی کله چې قوانین نه وي نو بیا د ځنګل حیثیت لري. شکر الحمدلله موږ د انتقالي دورې نه راوروسته د مدوینو قوانینو خوندان ګرځېدلې سو. 1928 کال کې موږ اساسي قانون خوندان سو. بې له دې چې موږ قوانینو ته راسي او قوانینو کې د هر ستونزې په لټه کې اوسېږو بل لار نه لرو. متاسفانه بدبختانه زه باید یادونه وکړم چې د انتخاباتو قانون او اساسي قانون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا هم نقص شوی دی او د شکایتو کمیسیون لخوا هم نقص شوی دی. بیا د انتخاباتو قانون د 14 مادې په اساس باندې هغه پروسیجر وضع شوی دی چې کله د کمیسیونونو کمیشنران د قوانینو د نقص باعث ګرځېږي، د هغوی هغه معاهده د لدندې ګوښه کیدل دي او هغه موارد چې ځینې د فساد دعوې دي، چې فرض مثال موږ په ټولنیزو رسنیو کې مهم واورېدل، ځینې عملا کاندیدان شکایتونه لري چې له دوی نه پیسې غوښتل شوي دي د انتخاباتو کمیسیون کې یا په شکایتو کمیسیون کې. حتی په ځینو مواردو کې د اخلاقي فساد موضوعات را مطرح کیږي. یعنی هیله مو دغه ده چې د قوانینو د نقص نه نیولې دا باید تفکیک شي چې قانون نقص شوی ولې نقص شوی. حکومت مسؤولو زمینه سازی نه ده کړې صحیح. که د انتخاباتو کمیسیون کمشنران یا د شکایتو کمیسیون کمشنرانو سوء استفاده د قانون نه کړې ده، فساد شوی دی. آیا دا فساد واقعا کوم د فساد کوم مورد موجود دی که نه؟ اس یوه ادعا ده، یوه افاقي ادعا ده. دغه موضوع زه فکر کوم چې اوس د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیت نه وتلې ده. دا خبره یوازې موږ به انتظار وباسو دی چې دغه ټاکنې چې په هر ډول تیرې شوي یو څه راټولې کړي سره، بیا عدلي او قضایي ارګانونه به باید په دغه چاره کې مداخله وکړي. داسې نه شي کېدلی چې موږ ټاکنې وکړو او د هغې نه وروسته یا کمشنران په دندو وګمارل شي، په نورو دندو باندې وګمارل شي، او یا هغوی په کور کې نستي. دلته د کور ته د تګ او د دندې ته د تګ لاره نور نشته ده. یعنی یا به دلته پاتې کیږي که چیرې قانون نه نقص کړی او فساد نه کړی، او یا به ځي مستقیم زندان ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د میروا مینی، د حقوقو چارو کارپوه شیرین خان حبیب، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ.